آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو کسانو د بایول لوړوالي شکایت کړی دی د جنوبي ولایت په ځانګړې توګه هلمند یو شمیر اوسیدونکو هلته د وچکالۍ او د اوبو د کموالي شکایتونه کړي دي په دغه لچه دغه پیغامونه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستۍ کې ویل چې په جنوبي ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي دا چې کانګو څه ډول یو ناروغي ده نخینی خانی څه دي څنګه ترې ځان ژغورلی شو په دې اړه یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم درته لرو په دې خبرونه کې خورازی پایل ستاسو له پیغامونو وکړو
دا ځان دې راډو پتا سلامونه نه کې هلي وایم خو دې وکړو چې ټول بروغ جوړو سیږي سکل د نګرهار ولایت بټي کوټو له سوالي کې د شپتالو حاصلات یو څه اندازې زیات شوی دی تقریبا د تیر کال په پرتله سکل د شپتالو حاصلات زیات شوی دی کچیر ته حکومت دوی ته غو کوي دوی همکاري کوي ان شاء الله هنده کال به تر دې هم زیات حاصلات وکړي اوس سکل ان شاء الله حاصلات ډیر ښه دي تیر کال په شان سکل حاصلات ډیر ښه دي خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي او زما تصویر خپور کړي تاسو په فیسبوک باندې مننه ازادي راوړو
السلام علیکم زه شاوجه روزګان دی ولایت د تاسو ولسوالۍ ته خبر کوم نظم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد دا پیغام دی چې زموږ دغه شهید تاسو ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزوري دی خدام یو ځانه د ټولو ولسوالۍ کې انټرنیټ هم ډیر کمزوري دی زموږ دغه ولپورو مشرانو ته دغه پیشنهاد خوښ دی دا مغښتنه ده چې وروره دغه زموږ په انټرنیټ ته دغه زموږ په خدو کې دی سره وي ډېر منطقه د منګر ډېر کمزوری دی انټرنیټ چندانې کار نه کوي نو په مربوطه مسؤلینو زموږ دغه پیغام دی دغه زموږ ورته خواهش دی چې ورور دغه زموږ دغ دې واوري دغه زموږ انټرنیټ او دغه زموږ د افغان بستان خدي دي څه راته پاله کړي وسلام
دو ته سلام یا مخی جوړی نه جوړ غنی وخت تیریږي یعنی موږ د مسافر سال د سره پاسپورټونه دلته سره نخته دي ټیکټ هم ته انت ګران دي څوک
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام علیکم په خیره جوړو راځه زمما نسمه به د یلمن ولایت څخه د معلم په زحمت تر کوم وروره د نور مشکلاتونه به خیر ډیر دی بیا نازیر ډیر دی وروره او زه د ټپون زه سم پرګرام ستاج مپات دی نو د معلمې ماش مو ډیر لږ دی گزارم نه پکې زموږ د مشکلات په نظر کې ونیسې او غو مخري ور
سلامونه او نیک هلی وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته زه اس مطلب ما د غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ شل کال زموږ د ولسوالۍ حق ورکولم هله مدرلو د چنوي حاکمان راځي زموږ له سوالې ته به حق راکوي موږ له خډیر بدستون جو سره مخ یو په زم کې مریض راپیک سي وجته نه سول لیلا رمو نستا مسافر رونه تقریبا درنیم زره کور د زنه خان لدې درنیم زره کورونه هر یو نفر یو هر یو کور یو مسافر لري ټول مسافر په بهر کې دي له دومره مشکلات سره مخ دي سي زنګونه وي زموږ په جی کې پایا نستا ټلیفون کار نه کوي له هر سنه به برخه پاته یو څو واره موږ په کمپاینونه وکړل په فیسبوک کې خو بدبختانه زموږ غږ څوک نه اوري زموږ غږ تر مسولینو څوک نه رسوي نو اوس دا هله لرو چې له ازادي رادیو نه چې زموږ غږ خپور کړي او تر مسولینو تر غوږو ورسیږي زموږ د زنه خان ولسوالۍ له هر سنه به برخه پاته ده موږ پایا غواړو موږ انتن غواړو تر اینیم زره کور نه پوس لرو چې موږ پالته باید پایا راکړل شي او د موږ ولسوالۍ ته باید سړک راکړل شي موږ ولسوالۍ ته باید چپخانه راکړل شي موږ هیڅ نه لرو مریض مولو مشکلات سره مخ دي مسافر له مشکلات سره مخ دي یعنی دومره شاته پاتې دي غزنی په سطح موږ شاته پاتې یو هیڅ نه لرو لازادي راډو نه هله لرو چې دا زموږ غاخ پوکړي او تر مسولینو پوري ورسیږي
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. هلمې د اسلامي امارت مشران څه دا ده چې دا غنم راګیر کې د غنم د پاکستان خوا ته روان دي، پلان کوي ارزانه سوله په 400 روپۍ سوله، اوس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي. د افغانستان خلک ستړي دي، بېوازله دي، شی نه لري. داسې ډېر کورونه ستا، داسې ډېر خلک ستا چې ډوډۍ یې په شپو شپو نه ده خوړلې، نه ورسېږي، بچان یې وږي ناست دي. طالبان خپل بچۍ کوي، دوی چې وایي هر څوک غوښې وریژې خوري، دوی د ځان په خبر کې، د خپل پرایت د ځان خبر کې چې دا یو شی ورسېږي که نه ورسېږي، یو شی خوري که نه خوري.
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. نو وروره، دا کوم مرستې چې دلته د بیوزلو په نامه د دبليو پی موسسې له خوا یا د نور موسسو له خوا کیږي، دغه مرستو د افغانانو تر مابین متاسفانه چې ډیر غټ اختلاف جوړ کړی دی. دغه مرستې بې له دې چې د افغانانو تر مابین، د همسایګانو تر مابین تفرقه جوړه کړي او اختلاف جوړ کړي، نوره کومه ګټه نه لري. هیله مې د اسلامي امارت له مشرانو څخه دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې کړي، ځکه چې دا مرستو د زوی او پلار تر مابینس او ورور او ورور تر مابینس وروره سخت اختلافات جوړ کړي دي. حتی خلک د خپل مسجد د امام څخه هم سره هم په اختلاف کې دي او وایي چې زموږ د کلي د مسجد ملا زموږ حق خوري. نو هیله مې دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې شي او نور دې نو د افغانانو تر مابینس د مرستو په نامه، د بشری مرستو په نامه او د بیوزلو په نامه چې کومې مرستې راځي د افغانانو په مابینس کې، د نور په دا ډول اختلاف نه جوړوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. خزان همدرد یم د وړ مومید ولسوالۍ څخه. ما د طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ یوه ډېره غریبه ولسوالۍ ده، زموږ ولسوالۍ ته د ځانګړې توجه وشي. له تاسو نه هم مننه. د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکو ته یو ځانګړی سلام. تاسو نه مننه چې موږ پیغام طالبانو تر چارواکو ورسوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټولو کارکونکو همکارانو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې سلامونه مې قبول کړئ. زه ډېر په دې خفه یم چې په اف ایم کې د آزادی ریڈیو خپرونې نشته. مونږ تر هغه چې د آزادی ریڈیو خپرونې بند شوې دي، مونږ بیا د نړۍ او د افغانستان په هکله په خبرو نه پوهېدلی یو او نه پوهیو او نه ترې خبرېږو، نه د اقتصادي او نه د سفرتي او نه د نورو خبرونو او شننو نه.
السلام علیکم آزادی خبریال والا احمد سلاوال د شی تبتونو شد خپل شی قرار ده دیوالان خبریالان ټول سره برابر دي. نو مشت هل را کدا د انجینر ته مشرف کو د کابل والا ته پیسې ورکړي و، بیا مشت و نو شماره مو په لیکو په کاتو باندې ورسې. مشت هم د کاتونه شماره واخلسته ده، بیا چې د پون که هر مشکل چې درلوده نو مش خبرې کړو چې ته پیسې ورسې درې چا چې لو ورکړي. او مشت دا ورکړه د شمسیان ضرورت لري، کدا مکتب ضرورت لري، مشت لو چم د مکتب ضرورت لرو، هم د دوا کلینک ضرورت لرو. بده خانشین ولسوالی که بیا تاغذ بود تاغذ که در منادین پشاخ که نو مشتا در کلینک ضرورت ستا در شمسیان و در خوراک در بو ضرورت ستا چه برمی نلرو بو مو تلوی دی زیزی که تلوی دی خوشی و بنو لرو. نو مشتا حیله کوش دیز که چه مشتا یو داغه برمم جوره که او کلینک هم جوره که مشکلات دیر دی در افغانستان خدا خوش تا تا باری میجی ما تا مالی میجی ستلی دی. از مشتا خواست که خبنو سلامون قبول که سلام علیکم ده پیغام ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمیر منګل صوتی پیغام در سپریدم. دا محال په افغانستان کې موږ والپورو چارواکو څخه غواړو د بانک او د سرافایم څخه چې کالدار دي نه اخلي او پولیسوالیو کې دي بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دي، په اتلس ولسوالۍ کې دي جدي غوسی خواجه عمری ناور اجرستان خوګیانی پر دغه ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي لکه برهنزی، هندړ، بهالای، سلیمانزی، رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زمونږ اصلي هویت افغانیت ده.
د آزادۍ ریډیو محترم مسؤلینو ته سلامونه ونې کې هیلې. دغه کوم یو شهرت مې چې تاسو ته درولې ګلو دا زما د خوراکۍ ده او زموږ مشکل چې دی روخان پوهنتون سره ده. زما خوراکۍ چې د طبي معالجوي څخه فارغ شوې روخان پوهنتون هغوی دلته ننګرهار کې پونتون شفاخانه ته د ستاج لپاره معرفي کړی او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خورکۍ چې د طبي مالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغه شوې ده. دلته داسې ده چې وروره ځینې جنکۍ شپږ دې زره افغاني فیسونه ورکوي او موږ څخه روښان پوهنتون 2000 افغاني د فیسونو غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، معاشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې د اوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري، پلرونه ډاکټر دي، مورګانې ډاکټر دي او څوک پیژني، نو هغوی څخه شپږ دې زره غواړي او څوک چې څوک نه پیژني هغوی څخه د ستاج فیسونه 2000 افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې د روښان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینوار نومي که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړی د خوراکۍ او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. آزادی رادیو څخه ډیره مننه کوم، ودان خوشاله اوسئ.
السلام علیکم آزادی کارکونکو. السلام علیکم، څنګه جوړی په خیر اس؟ دا هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جبته ویل، یا طالب د ماما زوی، یا طالب د اکا زوی دي، یا په شمه ټورو کې چې راځي هغو ته رسېږي، خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
السلام علیکم، سهل ده شه په خیر د آزادی رادیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. او ورور زده د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکی ولسوالۍ څخه داسې یو کانال چې حکومت زموږ د غوښتنه ده، یو کانال لته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله دا اوبه ترتیب ورته سم کې. زمینداور ټوله د اوبو د خوا کمزوري ده، ټول مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګر سره د وړم کاسکې نهري چې راوړي راوړي درو څه ګوري هېڅ درک نشته. هغه سره نه پسې کېده حکومت ما شهید ورزو دا باید د ورسولیت په اون فکر واړوي چې خدمت ورته وي کې.
سلام علیکم. زما زادی رجه ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په لمن د نزاد پولیسوالۍ کې وبستر لښسوي دي.
سلامونه نه غله دا غاډه را دي ټول کار کوم چې پر جان مال دي مشران ته دا هیله ده چې به نړۍ سره تعامل وکړي. دا کمرستې شي دا به درلاسه کړي. دا به د ځونه وسه جوړ شي. بندیز الله کله خلاص شته ډوډۍ وسه دی نور اوبې بندیز کړي. بندیز دی بندیز دی خدای دې وکړي چې دا زما دا غاډه را دوله خو نه شي.
زه د فراوله د بکوا د ولسوالۍ څخه خیر خوا خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته سوې دي، نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤولینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل سي، نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دی بالابلک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته سي او اوبه به زیاته سي چې دا بندونه وتړل سي. وسلام په احترام.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګر سره د وړم کاسکې نهري چې راوړي راوړي درو څه ګوري هېڅ درک نشته. هغه سره نه پسې کېده حکومت ما شهید ورزو دا باید د ورسولیت په اون فکر واړوي چې خدمت ورته وي کې. السلام علیکم ورحمت الله.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه ستونزې او وړاندیزونه چې دلته په دې پروګرام کې یاد شول هغو ته رسیدګي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې ویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. که څه هم دغه سازمان د کانګو د ناروغانو شمیر مشخص نکړ، خو وی ویل چې لزګونه کسانو ته روزنه ورکړې چې د کانګو تبې په مدیریت کې برخه واخلي. د افغانستان له ختیځه هم داسې راپورونه ورکړل شوي چې یو شمیر کسان په دغه تبې اخته شوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، د افغانستان کومې سیمې د دغې ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي، په همدې اړه مې د انتانی ناروغیو د متخصص ډاکټر نظیف شینواری نظر وپوښت.
کانګو یو وایروسي ناروغي ده او د وایروس په واسطه رامنځته کیږي. په لومړي سر کې په کریمیا ساحه کې په 1940 کال کې د یو د رامنځته شو، بیا په 1980 کې په کانګو جمهوریت کې د دې واقعیت رامنځته شو او عامه غلطه او پیژندل شو چې دا سبب یو وایروس دی او دا وایروس عموما حیواناتو کې وی او بیا د حیواناتو د طریقه د کنی په واسطه باندې یا د حیواناتو د ویني او د حیواناتو د لوابو چې هغه منتن وی لاغه طریقه انسانانو ته انتقالیږي. کله چې انسانانو ته دا وایروس ورسیږي او هغه په اخته شي، بیا په دې انسانانو کې تبه منځ راځي چې په لوړه درجه تبه پکې وی، دوامدار وی او څو ورځې لپاره، او د سر درد پکې وی، ستونی درد پکې وی، بندونه پکې درد کوي، د ملا درد پکې وی او استفراغات پکې وی. کله چې دا حالت پیشرفته کیږي، بیا په دوی کې د سترګو سرواله او په بدن باندې یو نو رش یا دانی راخیږي، هغه سری سری دانی وی، بیا هغه پیشرفته حالت شینواله باندې بدلیږي چې هغه یو نو خونریزی یا جلدی خونریزی موږ ورته وایو چې په جلد لاندې خونریزی تشکل کوي. بیا هغه د طریقه دا سکیږي چې کلم دا د بدن سپین حجرات دا وایروس لمن زوړی پلیټلیټ هغه لمن زوړی چې هغه څومره کمیږي، نو په دې ناروغانو کې بیا خونریزی منځته راځي چې دا خونریزی عموما د پزې د لارې یا د بدن د نورو قسمتونو څخه جاری کیږي او مریض خونریزی ورکوي. یعنی په دې ناروغانو کې بعض پیشرفته حالتونو کې جنډس یا ژیړی هم ورکوي ناروغ چې د دې وایروس له وجې نه ځیګر وظایف مختل کیږي، ځیګر باندې تاثیر کوي. چې کلم ځیګر وظایف مختل شو دي کې جنډس منسترازي یا زیړی منسترازي، سترګو زیړوالی یا د جلد زیړوالی پکې وي، او دی کې تقریبا نه هونه الا 50% هغه اشخاص چې شدید اراض ولایم ورکی هغه بستریږي. او
ډاکټر صاحب، کوم وخت یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ ځکه تبې خو د وړي په موسم کې طبیعتا چې ډېری وي،
ناروغ هغه وخت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی شدید تبې ولري. هغه که د هر سبب وي، خصوصا وس هغه ساحات چې انډیمیک ساحات وي، چې موږ په وایو چې دا ناروغي عموما په افریقا کې او په میډل ایسټ کې یا په خطی په منځنۍ اسیا کې چې هغه کې رشیا ده او کانګو ده او کریمیا ده او خپل شمالي ولایتونه د افغانستان یا خپل افغانستان اوس خپل یو لاغه هوادونو څخه ده چې په دای یو انډیمیک ساحه ده. او په دې کې یعنی موږ شاهد دی وو چې تیر کلونو کې په کابل کې، په مزار کې او په هغه خپل ولایتونو کې دا واقعیت زیات وو. حتی اوس موږ په ننګرهار کې او په کندهار کې د دې واقعیتو شاهدان یو چې دا واقعیت مخ په زیاتېدو دی، او دا خصوصا د لوی اختر در رسیدو په موسم کې، په دغه موسمونو کې د دې واقعیت مخ په زیاتېدو وي او زیات واقعیت موږ لرو. نو هر هغه اشخاص چې لوړه درجه تبه ولري، د ځان درد ولري، اډوکو درد ولري، دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر صاحبان د دې د تاریخچې په اساس باندې چې موږ کولای شو د مریض نه تاریخچه والو چې دوی د حیوانات سره نږدې پاتې شوي اوسي، چیرته سفر کړی وي، د سفر نه ساحه موږ معلومو چې دوی د کومو ساحو څخه سفر کړی دی، ممکن دغه ساحو ولایت څخه یا هیوادونو څخه چې دوی سفر کړی وي، چې هغه یا د ډینګو یا د کانګو او یا د ملاریا مشخص سیمې وي، نو موږ بیا هغه موږ سره کومک کوي د مریض په تشخیص کې. او سره له دې موږ د ناروغانو ته بیا معاینات هم ورکو چې د معاینات په اساس باندې بیا د دوی سیویریټي یا شدت د مریضۍ معلومو چې آیا دا د کور د ساتلو مریض دی او که شفخانه کې باید بستر شي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې د اوړي له راتګ سره د ملاریا پیښې هم ډېرې شوې دي. د ملاریا او کانګو ناروغۍ څه ورته والی سره لري؟ ځکه دواړه فکر کوم د ځنګړو او بیلابیلو حشرو لاره انتقالیږي.
د ملاریا او د کانګو ورتواله دا ده چې تنا تبا ده، نو موږ په ملاریا کې هم ناروغ چې کلم شکایت کوي او ناروغ مراجعه کوي دا ناروغان تبې څخه شکایت کوي، او تب بیا موږ چې کلم دا معلومه دا د تاریخچې په اساس باندې چې یو ناروغ تب متواتره ولري، یعنی هر ورځ تب ولري یا یو ورځ بعد تب ولري، نو دا بیا موږ سره کومک کوي په تشخیص کې. عموما د ملاریا ناروغان چې دي یو ورځ بعد تب حکایا کوي، او هغوی کې تبه کې بیا لړزه موجوده وي، خوله کېږي ناروغ ورسره. او بیا په کانګو کې داسې ده چې د دوی درجه د ملاریا د درجې نه د تبې درجه لوړه وي، نو په دې کې په لوړه درجه تبه موجوده وي، یا یو ورځ بعد پکې نه وي، هر ورځ دا تبه لري، او دا تقریبا د دې شدت د ناروغۍ درې الاوه ورځې داسې شدت وي چې ناروغ حتما دې ته مجبوره کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. بیا ډاکټر صاحبان دا خمو معلومولای شي چې آیا دا د ملاریا د وژنه دا تبه پیدا شوی وي او یا د نورو ناروغیو څخه. چې بیا موږ دوی ناروغانو ته عموما روټین معاینات کوو، لابراتواري معاینات موږ سره کومک کوي. هغه اشخاص چې تبه لري که چیرته موږ د ملاریا ټیسټ ورته کوو هغه به منفی راځي، که د ډینګو لپاره اوس ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې موجود دي چې هغه ورته کوو، چې هغه آر ډی ټی ورته وایو، رپیډ انټیجن ټیسټ، یا ورته NS1 په نامه ټیسټونه دي چې هغه ورته کوو. نو موږ په تشخیص تفریقه کې ډیر امکانات لرو، او ډیر زر معلومه چې آیا دا تبه چې د ملاریا د وجې نه ده، یا د ډینګو د وجې نه ده، او یا د کانګو د وجې نه ده. نو هم لابراتواري معاینات او هم تاریخچه او فزیکی معاینات موږ سره دا کومک کوي چې موږ دا ډی ډی ایکس کو معلوم کړو چې دا تبه د کوم ناروغۍ د وجې نه پیدا شوې ده.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې خلک له دې ناروغیو خصوصا له کانګو نه ځان وژغوري؟ لاندې سپارښتنې مو اورو.
څنګه کولای شو چې د دې ناروغۍ څخه ځانونه وساتو؟ یوازینۍ لاره دا ده چې که هغه وترنران دي یا د زراعت کارکوونکي دي، یا هغه څوک چې په کورنۍ کې حیوانات ساتي، دوی چې کله د حیوان سره غواړي چې په تماس کې راشي یا حیواناتو سره نږدې پاتې شي، نو مخصوص لباس باید استفاده کړي، او خپل جلد باید مکمل وپوخی، او د حیوانات څخه لږ فاصله باید اختیار کی، او یا هغه څوک چې مثلا قصابی کوي یا حیوانات ذبح کوي، نو هغه باید د حیواناتو د وینې څخه او د حیواناتو د حشرات څخه باید ځانونه وساتي. چې هغه ساتنه لباس پورې اړه لري، چې باید لباس مخصوص لباس واچول شي، او د حیواناتو وینه چې کومه ده هغه باید خاورو لاندې شي، یعنی د هغې نه فاصله اختیار شي، ترسو پورې موږ دغه وایرسي یا ساري ناروغۍ څخه محفوظ پاتې شو.
د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف شینواری و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی، داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی، شاباز دی فرما خوارا زلفانی کا خوشبو، ہندار مختمن منی سچ زدا بکه بلخی هندار مخته منی سچ زدا بکه بلخی داستا زرین خالنا بلا من پی کراتی شاباز دپر مخوارا و زلپانی دا مشبه چیری دبل چاس پی زبا هم درخ پن سر تیرسم کچیری دبل چاس پی زبا هم درخ پن سر تیرسم خطا نوزی نازکی بی اپادی دبل زی خطا نوزی نازکی بی اپادی دبل زی داستا زرین خالنا بلا من کی تراتی شابازی پر مخوارا سلطانی کا خشبی نظر نسی نازکی کم کیا ناوکی بلندان کمر مئی کم کیا ناوکی بلندان کمر مئی داستا زرین خالنا بلا من کی تراتی کم کیا ناوکی بلندان کمر مئی
آزادی میلمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو له میلمه سره نن زه اسمت څاروانیم. زموږ د ځانګړې میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری دی. په زلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی خو نن سبا په لندن کې اوسي. له دې مې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنوالی چیرې تیر کړی او چیرې زیږیدلی دی.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلي کې په اس کمنه دولت خېلو کې زیږیدلې ما، او کله چې د مکتب شوه ما د خوندې ترتلو نو په وخت کې لا دا غینه د مخه، یعنی زه به څلور کلم پنځه کلم به وم چې خار ترا کډه شو جلال آباد ته. بیا په خار کې چې نو کلنو ما خوندې ته لاړم، او د میا عمر لمرنه خوندای مې ولست، بیا به میخانیکی لیسا ولست.
د لمرنی شونځي وختونه په یاد دي، لډیر خلکو خپل مغادي ابتدایي شونځي وختونه یې دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی، ام سفیان مو په یاد دي؟
تمن لمرنی کالونه خو می هغه د جګو هغه د پوانتونی دورونه مخ په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به عمومي او مرکزی خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډیر پاتې کیږي. نو یا نو ما خون کی مم په یاد دی، او زمنګ همیشه کله چور سره مخامخ شم ورته یادوم. دلته استاد شاه سوار سنگروال سرمالم هم تیر شوی دی، او مدیر د لیسیم هم تیر شوی دی. نو ام سیمپیان هم تبن ستدی، او په یاد مدی زنی نور دنیا ته خور سوی دی، ځان افغانستان کی دی.
سولمن سپ تاسو چې میخانیکی لیسم ول وسته څنګه وشو چې دې خواته مخه کوي؟ ستاسو خپل خوخه وا کړي کورنۍ خوخه وا چې میخانیکی لیسا ولولې او څومره ولولې ستل څومره پکې زده کړل؟
دا په ځله پوری پوښتنه ده، او ماته یو بعد احساس راکوي وسم چې دې مزګه دا انتخاب. البته د دې انګیزې ساده و، هغه وخت دا چې تصور کېده چې کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستل چې پوهنتون فارغانو ته کار چانس وو د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډیر کم و، نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم. او بل په دغه لیسا کې د غرمې ډوډۍ م ورکوله، لاړم منتا دا زما یو خراب انتخاب و. او ځکه چې کوم مضامین چې دا لیسا ولاړه وه هغه ډیر هغه مضامین، البته زه په هغو کې ډیر ناتوانه وم. د هغې اساسات ریاضي وه، فرضاً فزیک و، اندرسه وه، تخنیکي رسم و، او دا مضامین چې زما د ابتدایي نه ابتدانه ورسره نو جوړه. اگر که زه په خپل خونځي کې تر شپږم سیمپم پورې ول نمبر و متراتم سیمپم پورې ول نمبر و ما، خو دلته په ما باندې ډیر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نمبر ته لاړم. هغه نمبر مهم نه دي، خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډیر درانه تمامېدل او ما نشو لوستای. نو بیا دا غینه بل انتخاب چې هغه په ما باندې بیا تحمیل شو، بیا هغه د نظامی تحصیلاتو چې زه بیا شوروي تیاتر لاړم، هغه زما د خوښي انتخاب نو. هغه د شرایطو محصول، چون په افغانستان کې جنگ و جګړه وه، اول ته داسې یو شرایطو چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده، عسکری ته به جلبولي. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شومه، خو له دې چې د عسکرۍ نه خلاص شم او عسکری به هم دوامداره وم، هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم، نو زه هغې چې دا د عسکرۍ اوږده نه شي، او د دې او داسې یو تصور را سره و چې بیرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي، نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړل. هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسو په خوانی شوروي اتحاد ته لاړی، یو نظامی زده کړې مو په څه برخه کې وکړې، څومره مو وکړې؟
هو، نظامی برخه کې ما زده وکړه علي تحصیلات د ماستری مې واخیسته په پیداګوژي کې عسکري پیداګوژي کې نو هلته ما تاکتیک او نظامی زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې په دغه پوهنتون چې وو هغه پوځي سیاسي پوهنتون و.
تاسو زه او شاید ډېر نور خلک د یو لیکوال په ایسو پیژني تر دې چې یو پوځي زه په خپله د اول وار لپاره دا له تاسو اورم چې تاسو نظامی زده کړې هم کړې دي لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
او لیکوالی خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري کاریګر راته پیدا شو د شعر سره د شعر توان مې ځان کې ولید نو له شپږم سیم نو وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکل د پسرلی ته ډالې سو او پسرلی پکې مناقص سو بیا هغه شعر ما ولیکه زما یو استاد سید محمد طاهر بنا نومې ده هغه بیا راته تاثیر ک هغه شعر په نګراو سپانه کې چاپم شو بیا دا غی نه روز تر اوسه نو ما په هغه وخت یو ژانرو ادبي ټوټو په نام باندې هغه به مالکلی او شعرونه نو لا هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو بیا وروسته ډراما لیکنو سره توانم را کې پیدا شو نو ام ادبیات خراتل او ام د تیاتر او سینما دنیا ما زپ یولسم سیم کیومه چې ما اتا رادیو داستان ولیک پر لپسی او د رادیو افغانستان نه خبرم سو غچ اور په نامه معنی نو هغه ما به خاطره مو
طبعا تاسو ادبیات ته لشر شروع کړی ده خو وس لنډی کیسه ډیری لیکي لنډی کیسه مو کله پایل کړې
او شعرونه نو ما د شعر لیکلو دوره ډیره لنډه وا او یو هغه چې ما د توان په ځان کې نه لچې یو ښه شاعر دسم نو ما شعر پرې خو دا وخت او بیا ما کیسه لیکلو ته مخه کړه کیسې نو ما لیکلې دي په ماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ سوی ما کیسې مې لیکلي شعر مې نه دی لیکلی او بیا نو کیسې مې لیکلي خو بیا وخت په کې راغله البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغسې ابتدایي وي هغسې پاخې به نه وي خو ډېرې محدودې وي بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونهسو لیکلی دا هېڅ شی مې ونهسو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه نو بیا چې بیرته وګرځېرم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلي هم د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې البته دغې اقتصادي انګیزه لرو ده ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې مالیکلې دي او د ځینو خپرونو لپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې.
تاسو وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې لاسکری ځان خلاص کړي نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولې شي؟
تشویش خو بیخی را سره خو ما در توی زما تصور داو چی 15 کال روسته خو با ممکن دلتا باور ما داو چی دلتا با سول رازی نو بیرتا چی لارم جنگ لا دیر سوای و
توت سوای
و توت سوای و نو آلتم بیا ما خمر غا دیر آتا وکڑا زی دیر سخت و زایونو ته ورکم خاندار ته ورکم خو دل انړم زنا نړم او بیا درې څلور میاشتې مې اته وکړه چې په کابل کې پاتې شم نو زه بیا په کابل کې لخمر غو پونتون جوړ سو په وږي سیاسي پونتون پاره کې مقرر شوم الته یو دوی په تشکیل کې یو مجله لرو ده داغه مجله مسول مدیر سوم اگر که مجله بیا هغه پونتون کله چې روسان راووتل اپونتونم بیرته لاغوه شو او کله چې دا سیستم کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځنی تشکیلات د افغانستان د پوز نه ووتل نو دا پوانتون لاغوه شو. بیا زه لاړم یو تعلیمی غونډ ته، بیا له هغې نه راغلم د یو اکاډمۍ و تخنیکی اکاډمۍ و په دفاع وزارت په تشکیلاتو کې، بیا هلته ښوونکی شوم، وروستۍ وظیفه مې هلته وه. نو له ښه مرغه د جبهې ته لاړم او په جګړه کې ښکیل نه شوم. ښه مرغه
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په هغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و.
بله بله بله.
او مجله څومره خبره شوه؟ څو ګڼې خبره شوه او څه ډول مطالب یې درلودل؟
مجله خبره کېده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل، هر څه بیا دغه پوهنتون بیخي بیا لاغوه. پوهنتون مودم ډېره لنډه وه، یو نیم کال، هغې تپاره خو تیاریانې وې، بس هغه ونه شو، بیا هغه مجله همداسې پاتې.
سلیمان صاحب، تاسې د حالاتو له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطنه مهاجر شوی، او څومره چې زه پوهېږم تاسې په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېدلی یاست. لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل؟
لومړی لاړم پېښور ته، خیبر پښتونخوا ته. هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو، د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه، او هغې یوه اونیزه لروده په نوم د وفا. هلته په کار وګمارل شوم، دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې حال شوم، وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه. او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه، سوپر اوپرای په نوم، د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله. هغه سوپر اوپرا کې نوی کور نوی ژوند پروگرام کې هم زه ما برخه واخیسته، د هغې برخه شوم. هلته مې په دې ډرامه کې د تمثیل کاوه، لوبغاړي پاس منې، هلته مې هم دنده اجرا کوله.
څومره وخت په پېښور کې وی او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړې؟ که څنګه
او پېښور کې درې کاله وم، او په 1995 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم، او په سلواکي وم.
په سلواکي مو څومره وخت تیر کړ او څه مو کول؟
په سلواکي نو تقریبا داسې ونیسه 12 کاله سلواکي تیر کړي، او سلواکي مې آزاد تجارت کاوه.
سلواکي ته څنګه ولاړې او بیا مو سلواکي ژبه زده کړه او که څنګه؟
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک له مخې، هلته یو درې میاشتې وم. بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم، او بیا مې هلته پاتې شوم. هلته اقامه راکړه، بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې.
تاسو اوس په لندن کې اوسئ، د ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی، بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست. لندن ته ولې ولاړې؟
لندن ته څو دلیل و. یو خو زه له میرمنې سره وم، میرمن مې افغانه وه. په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو، او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه استانه شوي، او لویې برخې هلته له سلواکو میرمنو سره ودونه کړي وو. هلته افغاني کورنۍ نه وي، او زما میرمن یو ډول د پردیتوب احساس کوو هلته. نو دلته لندن کې خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوان نه تر لرې خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای. دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلیمان صاحب، څومره چې زه خبر یم، تاسې چې له کله په لندن کې اوسئ لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې همداسې وو او که نه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیا کې که روغتیا درته ووایم، وہ توجہ میں پدی رستے او کلو نو کی ور تراو او تا کلا چی دیخوا دغه د لندن ته د اتاک په درشل کې په دغو کلمو کې هلته ډیره موده یعنی تقریبا داسې ونیسه چې اته نه لس کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم او زه فکر کړم چې په جرمني کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دو سره متداویم ما رابطه لرو ده او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم، نه یوازې تش ورغلی مګر او عملی برخه ما اخیستې، ډیرو سره ما مرستې کړي دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړه او کار دا مجموعی دری زکا دی چل زنی زنگڑی ٹول گی لارم یو دا زنگڑو نا دا خز و مورد کی دا یو مجموع لارم پنوم دا رنزوری لی بلا مجبور ٹول گا دا چی اغزن پالنگ نمی گی دا زلی پا دی مانی کار کوا ما دا دری ما مجموع مانی ود کار کوا ما چی ناگا ٹولی کسی دا اوغان خزی ہیلی او دردونا او امیدونا او ستونزی منعکس کیږي. نو بلا مجموع چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي او بلا مجموع چې دا ځینې متفرق کیسې دي هغه سره هم ځینې نور کیسې او ځای کوم. نو په درېو مجموع باندې همدا اوس کار کوم. داستانونه
څنګه تاسو توانیدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې مثلا تاسو موسیقي یادوي دومره کیسې لیکي چې هغه یو ټول غشي؟
نو موسیقي ما د پاره اصلا نه پېږم. زه موسیقي ته له بل دریڅې ګورم. هغه دا چې دا یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح باس نه دی شوی. وو موسیقي به ماری پېښې وي د موسیقی هنر یا په افغانستان کې د موسیقی د وادي
سولمل صاحب زما منظور دا چې اوس که یو څوک په موسیقی باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي نو هغه یو بحث دی، ټول تمرکز به په هغه موضوع وي. لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي هغه بیا په یو موضوع باندې ډیر نه دی لیدل شوی چې یو څوک دی په یو موضوع باندې کسی ولیکی.
او خو همدغه ته اند خبره مې کوله کنه چې دا چانه د لیکلی او زما د پاره د موسیقي یو داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زیږنده د یو 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 بل نو ارزښت زیږنده د یو بل نو دیدګا زیږنده د او په معنی چا کار نه کړه. ما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمند کیږي لکومو ستونزو نه تیریږي، لکومو اغزنو لارو نه تیریږي، لکومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي، د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی، شاید هماغه ناشناس یې له بلې خوا هغه ناشناس نه دی. ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی. د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان یعنی زمنګه په قبایلی ټولنه کې چې څوک هنرمند کیږي سندرغړی کیږي هغه له څومره خطرون د کور نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کیږي او حتی د خود خو په مرګ تمامېدای شي.
لکه چې شویم دی همداسې
او شوی دا هر هنرمند چې تاسو دا کیسې واورئ دغه تر شا یو لویه تراژیدي پرته ده، یو لوی دردونه پرتی دا هر یو خدا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنری کرما او کیسه کرما.
بله سلیمان صاحب، تاسو لشیر پایل وکو بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي، اوس تاسو معلومی شي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ، دلیل یې څه دی چې لنډې کیسې یوازې لیکئ؟
دا ښه پوښتنه ده. که روغتیا درته ووایم سروان صاحب، دا درې څلور پرلپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم، ځکه چې دلته هم دوستان لما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري ولې ناول نه لیکي. همیشه دا پوښتنه رانه کیږي هم د خپل وطنداران او ماته خارجیان او هغه هم لرمه څه ورته وایي د طرحې د ناولونو هم لرمه، خو دلته دښ دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول، او اوس مې هغه نه پرېږدي. زه وایم چې دغه تکمیل کړم، دغه سوژې چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوي دي، نو بیا به زه هغه ناولونه مانی او غیر ناولونه. ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم، نو اته سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم، یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم. نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مجموعې ځینې داستانونه ما سره شته، هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي، یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي. نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونې لنډ داستانونه، البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغه برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه دغه علت.
او د ژوند دومره هسکو ژورو په منځ کې حتما انسان خاطرې لري، ځینې ډېرې جالبې. تاسو کومه خاطره لري؟ خصوصا که د هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبوره شوي چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړي.
خو زه به د ادبیاتو بعدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بعدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوی یم. یو داستان وو په نوم د زنګونه اټکلونه، او بل یو داستان دا مخکې درته وی د ناشناس. نو دا بعدې خاطرې دي. او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې، او بیا تر ډیره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت تخوا حمایه کېدل، لیکوال او شاعر ته اخزامې ورکول کېدي. زه په دغې نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم، تر ډیره وخته پورې دولسم سیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلي. یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اخزامه لري. چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبی ټوټو اخزامه مې واخیسته. یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته. کنه یا فرزنی ولا چې ما دا راډیو ډرام ولیکه، هغه وخت یو نیم زر افغانۍ ډیر شی و، او د یو خون کې معاش و. نو ما په اول ډرامه ما په څلورو ورځو کې ولیکله راډیو داستان چې پرله پسې خپور شو. نو دا
تاسو دی ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي تلیفونونه کوي، هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو، او وایې سرګذشت پت شوی و، او تا کټ مټ دغه درالې چې اوس خو هغه وخت تیر دی دغسې نه و. د هغوی د خوا تعدید شوم، او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم، که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېدل. او دا بل داستان چې و د ناشناس داستان و. د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړی و د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دای چې کله سندرغړی کیږي یعنی لکومو اغزنو لارو نه تیریږي لکومو وانیو نه تیریږي ناشناس خو هم دا نوم خپل ناشناس همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې پهونه پوهېږي که نه خو دا د نوم خبره نه وه یعنی خو د ویر همدغه ځینه شروع کړي دا که ته د قمر ګل ژوند ته لاړ شي حتی دا د احمد ظاهر کیسې که ته واورې دا لا نه دي چا ویلي خو زه ته نه خبر څه وایم ما سره دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي د ده څومره اکارډیونه مات شوي تر څې چې بیا وروسته د بیا کورنۍ دې ته آزریږي او ده ته آزادي ورکړي یعنې مخکې دې نه چې دغسې آزادو کنسرتونو ته راځي دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر شوی دی نو دا د ناشنلز کیسه هم چې ما ولیکله دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی او دا ناشناس داسې نه دی او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی او د ناشناس پلار مولوی نه و او تا ناشناس مور یې ادا کړې ده او داسې دغه نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریکم کړه بیا ما ناشناس ته هم دا وویل چې ناشناس صاحب دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی ناشناسم یعنی دی کې کومه خبره نه لرو ده
ډیره مننه ډیره مننه خوشاله دی اس خدای په امان
الما کئی چوکرا کی مانا الما کئی چوکرا کی مانا روتیم سرم یخ دخبل یار پزنگانا روتیم سرم یخ دخبل یار پزنگانا خوبینم الما کئی چوکرا کی مانا خوبینم الما کئی چوکرا کی مانا سترسنگ د خوشال خان وی دواړو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی تو کی وی ټکال وی خبرې د افغان وی ستای دونو مناد افغان د پښتون ستای دونو مناد افغان د پښتون او بنم علما کې څوک را کی مانا علما کئی چوکرا کی مانا خوب وینم نجیب ویل منصور سر گویاوی شاو خواب لاڑا دا چلور کنجا دنیا خاندیدار کی غاڑد ملاوی لویا نندار وی د کابل پو آریانا لویا نندار وی د کابل پو آریانا خوبینم علما کئی چوکرا کی مانا خوبینم علما کئی چوکرا کی مانا خان وی دلرو پر راجما ټول ملي قهرمانان وی
شیر شاوی احمد شاوی بایزید وی میرویس خان وی حاجی میرز علی خان وی ټول دران خولی مشران وی حاجی میرز علی خان وی ټول دران خولی مشران وی وای مرگ شدیده.